سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای پر 15 په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې پاکستان له 500 تر 600 افغانانو ته له تیرو 40 کلونو راهیسې پناه ورکړې ده. د ده په وینا د دې برعکس په افغانستان کې هغو ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړل شوي چې د پاکستانیو وګړو وینې تویې وي او دا حالت نور جاری کېدی او دا حالت نور دوام نشی راوړلی. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار اخلي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خواجه آصف د دغو څرګندونو په غبرګون د ازادي راډیو مشال څانګې ته په یو پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ترهګرو د اوسېدو او د فعالیت اجازه نه ورکوي. افغانستان کې د بشري په بکن سر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی په عاجل ډول 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ښاغلی امانی زیاته کړه په ټول هیواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې او د خوړو نړیوال پروګرام مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې څه کم 9 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کرکټ په اړه هم دا چې د افغانستان د کرکټ الف ټیم د آسیایي شورا په ایمرجنګ سیالیو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې دویمه بریا وه. افغان لوبډلې د کرکټ بورډ لخوا ورته د افغان ابدالیانو نوم هم یادیږي. تر دې وړاندې د عمان الف لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماته ورکړې وه. تمه ده چې د افغانستان دغه ټیم خپل راتلونکي سیالي د سه‌شنبې په ورځ له بنګلاديش الف ټیم سره وکړي. تفصیل به وروسته هم واورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي پرون ویلي واشنگتن په پام کې لري د هرمز تنګي په شاوخوا کې د ایران لخوا د تجارتي کښتیو له توقيف د خوندیتوب لپاره د جنگي جټ الوتکو کار زیات کړي. د چارواکي چې په دفاع وزارت کې خبرلونه ته وینا کوله ویل امریکا به نن او سبا خلیج ته د اف 14 ډوله جنگي جټ الوتکې ولیږي چې د هغو ای لاس ډوله تهاجمي الوتکو مرسته وکړي چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې هلته په غزمه بوخت دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com او فیسبوک پاڼه کې ولولې. د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف تور پورې کړی دی. هغه ترهګر چې په پاکستان کې د دفاع خبره د فوجان او خلکو وینې تویوي په افغانستان کې ورته ځای ورکړل شوی دی. د خبرو د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد غبرګون پارولی
خپل د جنګ په ضررونو باندې ډېر پوهي چاته نه غواړي ضرر ورسي په افغانستان دا ستونزه خو د هغې خوا ستونزه ده خو د حل کولو دپاره به د هغې خوا نیم مسؤلیت وي چې د حل کې اوقات چې موږ
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو په جنیوا څانګه کې په یوه غونډه کې یادونه شوې چې له افغانستانه د کادرونو او باسواد اشخاصو وتلو د افغانستان عامه ادارې زیانمنې کړي دي. د ښځو د حقونو او ټولنیزه فعال او ګیا میل په دې اړه وایي
واقعا هغه وخت چې طالبان راغلل او دا خلک همداسې سیل په شان بي فرار وکړ. تعلیم یافته دا برخه په دو کې شوه په ډېر عجله راووتل.
د اوکراین له وروستي حاله مو هم خبرو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو. اول مطلب ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي پاکستان له 500 تر 600 میلیونو افغانانو ته له تیرو 40 کلونو راهیسې پناه ورکړې ده. د ده په وینا د دې برعکس په افغانستان کې هغه تر هغه وروسته د دې خبره په نازوینو ورکړل شوې چې د پاکستاني وګړو وینې تویوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي، پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار واخلي. دا له هغه یو ورځ وروسته چې د پاکستان پوځ د جولای په 14 په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پټنځایونو پر موجودګۍ او د هغې ډلې لپاره د عملیاتو پر ازادۍ د سختې اندېښنې څرګندونه وکړه. د پوځ د اماړیکو د دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي دي چې د پوځ مشر جنرال سید آسم منیر د جولای پر 14 د کوټې چاونۍ ته سفر وکړ چې پر مهال یې ورته امنیتي چارواکو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د وروستي ترهګریز برید په اړه معلومات ورکړل. په بیان کې راغلي چې جنرال منیر د کوټې په سی ایم ایچ روغتون کې په غمله او نښته کې د ژوب سرتیرو لیدنه هم کړې ده. د جولای په 14 د آی اس پی آر په بیان کې راغلي چې د پاکستان پوځ د طالبانو له حکومت ته ملري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ترهګري لپاره استعمالیدو ته نه پرېږدي او د 2000 کال د دوهې د تړون ژمنې پوره کړي. بیان وایي په پاکستان کې په ترهګري کې د افغان وګړو ککړتیا بله مهمه مسله ده چې باید حل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د چارواکو په تیره بیا د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونو ته په غبرګون د ازادي راډیو مشال څانګې ته یو پیغام استولی دی چې په ګډه اورو او ګورو.
موږ خپل د جنگ په ضررونو باندې ډیر پوهیږو، چاته نه غواړو چې ضرر ورسیږي افغانستان ته. دا ستونزه خو د هغې خوا ستونزه ده، خو د حل کولو دپاره به هغې خوا نیم مسؤلیت وسي حل کړي او پاتې شو. موږ د خپلې خاورې د استعمال اجازه هیڅ نه ورکوو او په هر ډول د دې د فعالیتونو مخه نیسو، د دې ګشت ګزار مخه نیسو او دې باندې اسلامي عمارت ښه ټینګ مصمم ده او دا خبره یقیني کول غواړي چې افغانستان خاورې څوک بل استفاده ونه کړي.
د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر دې مخکې هم ویلي وو چې دوی د دوهې تړون له امریکا سره لاسلیک کړی، د پاکستان له حکومت سره دغه تړون دوی نه دی لاسلیک کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زیاته کړي چې سره له دې هم دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکارول شي. طالبانو په دوحه کې د 2000 کال د فبروري په تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. یوا لاندا د ماخلو
سلامونه ونې کلمې ومنه څنګه چې تاسو ویلې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د امنیا سازولي
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبری مجله ګوره او اورئ. د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ او د ملګرو ملتونو د فکری مالکیت نړیوال سازمان په څلور شپږمه غونډه کې ویلي دي چې له افغانستانه د کادرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوي. په جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ په بیان کې راغلي چې د دې ادارې په ټویټر خبر شوی دغه بیان کې راغلي چې افغانستان د فرهنګونو، موسیقي او پراخو دودونو له اړخه یو غنی هیواد دی، خو دا مهال د ارزښتونو د لمنځه تلو له خطر سره مخ دي. په دې اړه سنا کاکړ جزئیات راټول کړي او سیرا سره شریکوي.
سلامونه ونې کلمې ومنه څنګه چې تاسو ویلې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د امنیا سازولۍ د فکری مالکیت د نړیوال سازمان په څلور شپږمه غونډه کې له دې هېواده د کدرونو او باسواد اشخاصو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر پوښتنه راغلې چې د 2018 میلادي کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان د وړ کدرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکوونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په بیان کې راغلي دي چې د طالبانو لخوا د عصري علومو په زده کړو محدودیت او د نجونو په زده کړو او کار بندیز دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د پوهنتونونو زیات شمېر استادان، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او نور له دغه هېواده ووتل. د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې له دې هېواده په وروستیو کې د څو بېلابېلو پوهنتونونو 400 استادان بهرنیو هېوادونو ته کډوال شوي دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د طالبانو لخوا پر زده کړو محدودیتونو سره سره ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه کولی شي د معاصرې ټکنالوژۍ او نوښتونو په مرسته په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو د زده کړو او ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. هڅه مو کړه په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بیان په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. خو نوموړي د طالبانو نورو چارواکو مخکې تر دې له افغان کدرونو غوښتي چې هېواد پرېنږدي او له تللو یې هم افغانستان ته د بېرته ستنېدو غوښتنه کړې ده. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د فکري مالکیت له نړیوال سازمان غوښتي چې د افغانانو د استعدادونو د ودې لپاره دوی ته فرصتونه برابر کړي. مننه.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ له افغانستان د کادرونو په وتلو باندې اندېښنه ښوولي او ویلي دي چې د افغانستان عامه ادارې له ستونزو سره مخې دي په همدې خاطر چې له افغانستان زرګونه کادرونه وتلي دي. یو له دې برخې هم د پوهنتون استادان دي. رسمي او تایید شوي شمېرې ښیي چې شاوخوا 400 د پوهنتون استادان چې لویه برخه د کابل د پوهنتون استادان دي له افغانستان وتلي دي، خو غیر رسمي او ناتایید شوي رپورټونه او ځینې استادان بیا وایي چې تر شاوخوا زرو پورې د افغانستان د پوهنتونونو استادان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له هېواده وتلي دي او دمګړی د کډوالۍ کې په نورو هېوادونو کې شپې سبا کوي. یو له همدې کسانو نه هم د پکتیا د پوهنتون د اقتصاد د فاکولټي استاد ښاغلی جانداد جهاني دی چې دمګړی بهر کې اوسیږي. د اوس راسره د په ژوندۍ توګه په خبرونه کې خبرې کوي، راسره یو ځای شوی دی. جهاني صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې زموږ اړیکه مو ځواب کړله. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ واقعا څومره د اندېښنې وړ دی، او په جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ خبرې چې له افغانستان د کادرونو وتل عامه ادارې او د افغانستان سیستم زیانمن کړی او متاثره کړی دی.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. کته هم چې مخکې له دې څخه چې په جنیوا کې په دې اړوند باندې خبرې وشي یا د ملګرو ملتونو له سټیج څخه موږ دا موضوع واورو، دا مسله اندېښمنوونکې وله. یعنی تاسې په ټولنیزو رسنیو کې لیدل چې خلکو مختلف وختونو کې دا مسائل مطرح کړي دي، لکه یو څو وخت مخکې بی بی سی رادیو هم بی بی سی رادیو ټلویزیون هم یو راپور جوړ کړی و چې تنها د کابل پوهنتون څخه د 400 تعداد باندې استادان وتلي دي.
مننه جانی صاحب، د تاسو هم دې برخه کې به خبرې وکړو. د پوهنتون د استادانو وتل افغانستان څومره خپل د پوهنتون سیستم درسي نصاب او په ټوله کې دغه تعلیمي بهیر اغیزمن کړی دی؟ د تاسو شاګردان یا محصلین چې تاسو سره خبرې کوي که په تماس کې، دوی څه وایي په دې اړه باندې؟
لومړی خو زما په نظر باندې ټول فوکس باید په پوهنتون په استادانو باندې ونه ساتل سي. یعنی لکه څنګه چې دې راپور کې ویل شوی و،
بلې په دې خاطر مې دا خبره وکړله او په دې خاطر مې له تاسو نه مستقیم دا هغه وکړله چې تاسو د پوهنتون استاد یاست، نو په خپل برخه کې باتمان خډیر معلومات لري، په همدې خاطر مې دا مسله یاده کړله. ګرچې د تاسو خبره سمه ده چې په ټوله کې باید ټول کادرونه یاد شي. مننه.
دقیقا د پوهنتونونو کې تر ټولو بنیادي ستونزه چې کومه ایجاد شوې ده، هغه دا ده کوم استادان چې وتلې دي، زیات شمېر د دوو استادانو هغه کسانو چې په بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړې وي او اکثریت یې هغه اوسې په اروپایي او امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کړې وي، نو د دوی موجودیت په د افغانستان د پوهنتونونو لپاره ډېر حیاتي و. مثلا د کریکولمونو په ترتیب کې، د درسي نصاب په معیاري کولو کې، همدارنګه هغه د نوو درسي میتودونو په تطبیق کې، او همدارنګه هغه استادانو موجودیت په دوو پوهنتونونو کې د زمينه سازي کولای شي هر یقن یو مقایسه وسی دی افغانستان د پانتونونو او د نورو پانتونونو یو حصه موجوده و د دغه استادانو نشتون کی کتم سی مثلا په دغه یو نیم او دوه کال کې سلګونو کسان بیا استخدام شوی دی طالبانو له خوا څخه پانتونونو کې خودغه اکثر غیر بی تجربه کسان دی او همدارنګ د ټیټو علمی درجو لرون کی دی او پاین حال کی هغه تجربه سی کومي او مجرب استادانو کول اسول دی سره شریک کی وی لري نه لري نو فهم دی خاطر باندې یعنی په پانتونونو کې په درسي نصاب کې په د درسي پالیسیانو په جوړولو کې د نوو میتودونو په تدبیق کې او همدارنګه د شاګردانو د انګیزو په ساتلو کې
مننه کوم جناب استاد. فقط په اخر کې وایم چې له تاسو غواړم وپوښتم څه باعث شول چې تاسو له افغانستان ووځئ خپل وطن پرېږدئ او پوهنتون هم پرېږدئ؟
زما په نظر باندې تر دې چې د پوښتنې ته جواب ورکړو څه د دې باعث چې زه هېواد پرېږدم، څه د دې پوښتنې ته باید جواب ورکړو چې څه باعث شوی چې دغه سلګونه زره کسانو افغانستان پرېږو، په دغه کې زرګونه کسان یې اوسي هغه د مسلکي کسان ولو. زما په نظر باندې تر ټولو بنیادي علت د راتلونکي ابهام ده، یعنی د طالبانو بیا واکمنېدلو سره د افغانستان طالبانو افغانستان په یو داسې مسیر باندې روان کړی دی سي اصلا د یو ښه راتلونکي هیله نه تر سترګو کېږي. طالبان مسلکي کسانو ته ارزښت نه ورکوي، لکه څنګه چې تاسې کېدلای سي په یاد وي تیر کال د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په یوه بیانیه کې وویل چې موږ ته یو عادي طالب تر یو پوهاند او تر یو ډاکټر او ماسټر موږ ته ډېر ارزښت لري. په عین شکل باندې د خلکو د مدني ازادیو سلب او همدارنګه سرکوب او دې ته ورته اقدامات چې طالبانو تر لاس لاندې نیولې دي، دې باعث شو چې خلک خپل را مسلکي کسان خپل راتلونکی په افغانستان کې ونه ویني او یا سرته خوندیتوب خاطر باندې هیواد پرېږدي.
ډېره مننه جانداد جهانی چې مخکې د پکتیا د پانتون د اقتصاد پانځي استاد وای کور مودان چې خبرې مرسته وکړلې. یو لنډه د ما به واخلو بیا به ورشو د اوکراین موضوع ته.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وربشو د اوکراین موضوع ته. د اوکراین پوځي چارواکو ویلي په سومي ولایت کې پر سرحدي سیمو د روسیې د توغندیو بریدونه شوي چې ویجاړي رامنځته کړي. پر سومي ولایت چې د روسیې سرحد ته څیرمه پروت دی، وخت نا وخت د روسیې لخوا حملې ترسره کیږي. د دغه موضوع تفصیل بل فريدې سیال څخه واورو. مهرباني.
مدنه کورودان ستنګزس بلک څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د اوکراین د سومي ولایت پوځي ادارې نن شنبه د ولایت پر سرحدي سیمو د روسیې د راکټي بریدونو خبر ورکړی دی. د سومي پوځي ادارې ویلي چې په دې حمله کې ډول ډول وسلې کارول شوې دي او د ګڼو چاودن او ګڼې چاودنې هم رامنځته کړې دي. په دغه چاودنو کې د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی، خو د پوځي ادارې په وینا د استوګنې ودانۍ کرنیز تاسیسات او ځینې وسایل زیانمن شوي دي. سومي له روسیې سره پر پوله پروت ولایت چې وخت نا وخت ور باندې د روسیې لخوا بریدونه شوې دي. همدارنګه دولس ورځې مخکې پر دغه ولایت پر مرکز د بیپلوټال وڅکو په بریت کې درې کسان وژل شوي او یو شت نور کسان بیا ټپیان و. په عین حال کې د اوکراین پوځ ویلي دي چې پوځیان یې په جنوب سیمه زاپوریژیا کې د پرمختګ په حال کې دي، او په ختیځ کې پر خارکیف او دونیتسک سیمو هم د روسیې د پوځي تهاجم مخنیولې ده. له دې سره هم بهاله د اوکراین د وسوالو پاوز د لوی درستیز دفتر پرون مخام په خپل ورځنی اطلاعاتو کې بیا ویلي وو چې دښمن پر اوکراین څلورویشت په بخښنې سره درې څلوېښت هوایي او له سالوو دستګاو سره په استفادې د توغندۍ اوولس حملې کړې دي. همدارنګه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم له لوړ رتبه قومندانانو سره تر کتنې وروسته تېره شپه یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې اوکراین وګړو وګړو ته خبرې کړې دي او ویلي دي چې اوکرانیان باید درک کړي چې روسیان په ټول ځواک سره د اوکراین په جنوب او ختیځ کې هڅه کوي چې ټولې سرچینې په کار واچوي او د اوکراینی ځواکونو د مختګ مخه ونیسي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د هوایی او بیپیلوټ الوتکو په ځانګړي ډول هغه بیپیلوټ الوتکې چې په ایران کې جوړې شوې دي د هغې بریدونه زیات شوي دي، خو بیا هم په زیاتره ښارونو کې دغه حملې په شاته مول شوي دي او په نورو ښارونو کې بیا د هوایی حملو زنګ هم غږول شوی دی. محلي چارواکو تر اوسه پورې په دغو حملو کې بیا د ځاني او مالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي.
بله مننه کوم فریده سیال و چې د اوکراین له وروستي حالې مو خبر کړو. لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د کرکټ په اړه باندې به تاسو ته نور جزئیات هم درکړو. د افغانستان د کرکټ الف ټیم نن د ایمرجنګ سیالیو د آسیا کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغانستان دویمه بریا وه. له دې مخکې د عمان لوبډلې ته په لوړ توپیر یعنې 2-1 باندې ماته ورکړې وه. په نننۍ لوبه کې ریاض حسن په 104 توپونو باندې 2 منډې کړې دي. نورعلي زدران هم 53 کړې. ابراهیم علي اکرام علي خیل 4 منډې کړې دي. په بالینګ کې بیا د افغانستان د لوبغاړو لخوا هم ښه کار شوی دی او د سریلانکا د الف لوبډلې ټول لوبغاړي په 241 منډو باندې له میدانه اوټ کړي دي. د ویلو د چې افغانستان ټیم به د بنګلاديش الف په وړاندې د سېشنبه په ورځ لوبه وکړي. د ایمرجنګ کپ سیالۍ په سریلانکا کې روانې دي. 8 هیوادونه پکې برخه لري. افغان ټیم له عمان، سریلانکا، بنګلاديش سره په یو ګروپ کې دی او لوبه ورسره کوي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي. وي
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لرو. نارینه والی زمون ښځه معاینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
نن د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ داسې وخت راغلی او لمانځل کیږي چې له افغانستان څخه ماهر ځوانان یا وتلي او هغوی چې په هیواد کې پاتې همدي له بیکارۍ سره ټکوي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه ریپورت لري.
استانی زاسه تاسو درانه اوریدم کې ټول ستړي ماشي. نن د جولای 15 په نړۍ کې د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو ورځ. په داسې حال کې منځل کې چې په افغانستان کې طالبانو د دویم ځل واکمنۍ د پایلو وروسته په دې هیواد کې د ځوانانو ترمنځ د بیکاری کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي. دا په داسې حال کې چې په دې راپور کې د ځینې داسې کسان سره هم خبرې شوې دي، سنجونه او داسې ښځو سره هم خبرې شوې دي چې هغوی د سنجونې چې هغوی د ښوونځیو د تاک په ارمان دي او داسې هم شته چې دغوی زده کړې ات ان د ماسټری تر کچه پورې هم دغوی زده کړې نیمګړې پاتې دي او خپل دندې هم له لاسه ورکړې دي. نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم د سړي نارینه شته چې هغوی د لوړو زده کړو د درلودو تر څنګ بیا هم دوی په کورونو کې بیکاره ناست دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو د نړیوالې ورځې په اړه په خپل پیغام کې ویلي چې په معیاري زده کړو د ځوانانو سمبالول اړین دي. په پیغام کې چې ښاغلي ګوتریش په ټویټر باندې خپور کړی دی، د ځوانانو د مهارتونو نړیوال ورځ مختدا را یادوي چې ښوونکي په دې برخه کې مخکښ دي. د ځوانانو مهارتونو ته پام اړول نړیواله ورځ سږ کال په دې شعار سره چې راتلونکي د بدلولو لپاره د ښوونکو روزونکو او ځوانانو مهارتونه لوړ کړي نمانځل کیږي. ملګري ملتونه د 2014 کال راهیسې د جولای 15 دا ورځ په دې نوم ځکه ونومول چې ځوانانو ته لا ډېر پاملرنه وشي. دا په تاسو حال کې چې په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار مخکې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته سلګونه زره کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. سیګار د 1401 لمریز کال په غویي میاشت کې ویلي و چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د هغو ارزونو له مخې چې په 2001 کال په جنوري میاشت کې کړې وه، له 15 زیاتو کسانو په دې هېواد کې خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي. سیګار دا هم ویلي چې د 2022 کال تر دوبې پورې به د هغو کسانو شمیر د وو لکو او نه لکو ترماینز وی چې وخت د طالبانو لاره سیده ورسته خپل دند د لاس ور کړی دي. دغه هم زیاته کړی دی چې د بیکار کسانو ترماینز د خزینه او شمیر د نارینه او پرتله ډیر دی.
او رسیدګو د پروګرام پای ریپورت ته البته د اناهیتا ولیزاده په نوم د یوې افغاني کډوالې د فلم په اړه ده چې په دې وروستیو کې د چک جمهوریت د فلمونو په یو نړیوال او مشهور فستیوال کارلو ویواري کې د غوره فلم جایزه ګټلې ده.
فریمونت لا فلم ور اخوا دا امریکا دا کالیفورنیا په یو صنعتي خارګوټي کې د میشتو افغان کډوالو په تړاو جوړ شوی دی. دا انایتا ولیزاده لپاره چې په لومړي ځل په فلمونو کې لوبیدلې دا په سینما کې د لوبیدو پیلامه ده. انایتا په دغه فلم کې د هغې افغان انجلۍ رول لوبوي چې د فارچون کوکیز یا د بخت کلچو د تولید په کارخونه کې کار کوي. هغه د هغه کلچو پیغامونه لیکي چې د کلچې په منځ کې اچول کیږي. انایتا د دنیا په نوم د یوې افغان کډوالې رول لوبوي چې د افغان کډوالو په یوستوګنځ کې ژوند کوي. د هغې ژوند د دغه فلم له کرکټر سره چې اړ شوی خپل هیواد پرېږدي ورته والی لري.
باید هیواد مې پرېښی وای ځکه خبریاله وم او ژوند مې ګواښ سره مخ و. کله چې دلته راغلم هر څه راته تور او سپین و. ژوند ته مې د یو مستقیم خط په سترګه کتل خو اوس له دې فلم سره هر څه بدل شول.
Fortune messages are a responsibility. Consciously or unconsciously, they are going to act on the flux of things. They shouldn't be too lucky.
Pan Papak Charlie.
دا فریمونت فلم په امریکا او نورو هیوادونو کې ډیر پام ور اړولې. دا فریمونت فلم ډایرکټر بابک جلالی د چک جمهوریت د دوبی د فلمونو په فستیوال کې د خ ډایرکټر جایزه وګټله. انایتا ولیزاده ونه توانیدل چې په دغه فستیوال کې ګډون وکړي ځکه د کډوالۍ پروسې لپاره باید په کالیفورنیا کې پاتې وای.
یوی ملګری می دا فریمونت دا فلم پتراو معلومات را ولیگل. ویلی می چه دا دغا فلم کسا دا افغانستان یوی انجلی پتراو دا. از ما دا کسی پتراول.
دا فلم ډایرکټر وای چی فریمونت دا هغا افغانانو دا جوان کی سکایی چی پخپل نوی کور کی نگدی ورک شوی دی. هغا افغانان چی غواری بیازلی یا دی جوان دولری او حتی دا دویم زل لپارا لویی هیلی وکری.
It shouldn't be too unlucky. It shouldn't be too original. It shouldn't be too obvious.
I wanted to show
ما غوښتل ښکاره کړم چې یو افغانه پیغله د نورو هیوادونو له پیغلو لکه چک، جرمني، فرانسه، مونتویدیو، سان سالوادور او نورو ځایونو توپیر نه لري. زه فکر کوم چې هغه له دې زیات ستونزې لیدلې او رنځېدلې. دا د هغې په ژوند کې د خان جوړولو لامل نه کیږي. اوس هم هڅه کوي چې ځان لپاره ژوند جوړ کړي.
له افغانستان څخه د انایتا د سفر پایله او بیا په کالیفورنیا کې په فلم کې لوبیدل اسانه نه ښکاري.
هر څه په یوه شپه کې بدل شول خو زه اړ وم چې پاڅېږم او د خپل ژوند شیندلو ټوټو ته وګورم او بیرته یې له سره جوړې کړم.
Look at those broken pieces of my life and I had to fix it again.
د فلم تر ټولو سخته برخه هغه مهال و چې انایتا اړ وڅو پر یو سړی د ناسمې کړنې له کبله چیغه وکړي. هغه کار چې خو هیڅ کله نه وکړي.
هغه څه چې ما په افغانستان کې زده کړی وو او راته ویل شوی وو دا و چې باید چپ اوسم. یوه ښځه او یوه نجلۍ باید